السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2014 کال د جولای د میاشتې 22 نیټه ده. ملي حامی ساده مو د مشال ریډیو د مسکفین درو بجو په خبرونه کې تاسو ته هکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام هم کول لري. پاول خبرونه له ګلای اسوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ یوې شریکې کمیټې د ناموسي وژنو په اړه د قانوني مسودې منظوري ورکړې ده. د سوات په کالام سیمه کې په دوو چاودنو کې یو سرتیری وژل شوی او څلور نور کسان ژوبل شوي دي. او اروپایي ټولنه په ترکیه کې د کوتتا د وروستۍ هڅې په تور د زرګونو کسانو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان د قومي اسمبلی او سینټ یوې شریکې کمیټې پرون په یو اواز د ناموسي وژنو په اړه د قانون سازۍ ملاتړ کړی دی. د غیرت په نوم د قتلونو د مخنیوي په اړه د قانون د مسوده په پاکستان کې د یوې پیژندل شوې ماډلې قندیل بلوچ تر وژل کېدو وروسته منظور کړل شوې ده. د دې کمیټې مشر او وفاقي وزیر زاهد حامد نن مشال راډیو ته د قانوني مسودې د منظورېدو په اړه ویل. دې کمیټې دواړو بلونو په متفقه توګه منظور کړی دی او دا به د پارلمان ګډې غونډې ته د اګست په لومړۍ اونۍ کې بحث لپاره وړاندې شي. په دې قانون کې چې کومې نیمګړتیاوې وي هغه لرې کړل شوې دي او ټول پر دې قانون راضي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو او د ښځو حقوقو ملاتړ کوونکو په خوا هم له خپل حکومت غوښتنه کړې وه چې د هغو کسانو ته سخته سزا ورکړي چې د غیرت په نامه په قتلونو کې ککړ دي. د سوات په کالم سیمه کې پر لپسې دوه چاودنو کې د فوز یو سرتیری وژل شوی او څلور نور کسان ژوبل شوي دي. په سوات کې د فوز ویان نن مشال لیدو ویل چې په سیلانی سیمه کې دوه چاودنې شوي. لومړی چاودنه د بونیر سره تعلق لرونکي تحصیل ناظم په جیپ سره نږدې شوي چې پکې تحصیل ناظم سید سالار جهان او د هغه ملګري ژوبل شوی دی. بله چاودنه د فوز په ګاډي شوي چې پکې یو فوزی وژل شوی دی او دوه نور ژوبل دي. د فوز وایان تر مخه په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړل شوي دي. د چاودنو ذمہواري تر دې نامه کومي وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخستې. بلخوا د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن په یوه بمی چاودنه کې 15 کسان ژوبل شوي دي. دا چاودنه نن سهار د سریا په ولیجټ سیمه کې شوي ده. د دې چاودنې ذمہواري هم چا نه ده منلې. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې پرونی انتخاباتو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مرکزی واکمن ګوند مسلم لیگ نون تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریاله د چارواکو په حواله وای چې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر قانون ساز اسمبلی یو سلویخت څوکو کې مسلم لیگ نون ډلې یو دیش، پیپلز ګوند درې، مسلم کانفرنس درې او تحریک انصاف ګوند دوه څوکۍ ترلاسه کړې دي. الیکشن کمیشن به نن ماښام حتمي نتیجې اعلانوي. د تحریک انصاف ګوند مشر واکمن ګوند ته په کامیابۍ مبارکي ورکړې ده. د افغانستان جمهوری ریاست وای د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه مذاکره تر هغه چې پاکستان په مخکنی غونډو کې خپل ژمنې عملی نکړي نشي پیلې دي. د زیارت پرز د مشال رادیو افغان څنګه سره د خبرو پر وخت د جمهوری ریاست وایان محمد هارون پردی د خپل خفګان سرګندونه وکړه چې اسلام آباد د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو د مخکنیو څلور اړخیزه مذاکرو یو پریکړه هم نه ده عملی کړې. نوموړي دا خبرې د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز د مشال رادیو سره د مرکې په اړه وکړې. سرتاج عزیز پرون مشال رادیو ته ویل چې په نږدې وخت کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه څلور اړخیزه خبرې ترې پیل شي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. اروپای ټولنې د ترکیې د حکومت لخوا د کوتتا د وروستۍ هڅې په تور د زرګونو کسانو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. اروپای ټولنې په ترکیې غږ کړی چې بشري حقوقو او د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره ورځ د درې میاشتو لپاره بیړنۍ یا هنګامي حالت انعطاف اعلان کړ چې د کوتتا په هڅه کې لاس لرونکو پر ضد حکومتي واک مضبوط کړي. ترکیه چارواکو د کوتتا په هڅه کې د لاس للور په تور تر اوسه شاوخوا 8000 استادان، فوزیان، پولیس، ججان او نور ذمهوار چارواکي له نوکریو لرې کړي دي. د اروپای ټولنې دوه لوړ پورو چارواکو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې دوی دغه پیښې له ډیر نږدې نه ساري او پرې اندېښمن دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن هم د ترکیې له وزیر اعظم سره په ټلیفوني خبرو کې غوښتنه کړې چې د کودتا په هڅو کې شاملو کسانو په داسې ډول تحقیقات وکړي چې پر جمهوري ادارو او د قانون پر واکمنۍ د خلکو باور او اعتماد برحاله کړي. په امریکا کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي دی امریکا د بحران د شیبو نه تیریږي او که چیرې هغه ولسمشر منتخب شو نو نظم او قانون به عملي کړي. نن د امریکا په کلیولینډ اوهایو کې د ریپبلیکن ګوند په قومي کنوینشن کې په رسمي توګه د انتخاباتو لپاره د خپل نوماندي د قبلولو نه وروسته په وینا کې نوموړي ویل چې په پولیسو بریدونو او ترهګري امریکایي ټولنه د خطر سره مخ کړې ده. ډونلډ ټرمپ ویل چې هر هغه سیاستدان چې د دې خطر مخه نه نیسي باید د امریکا مشري ونه کړي. نوموړي په خپل مخالف کاندید هیلری کلینټن او د ولسمشر باراک اوباما په پالیسیو انتقاد وکړ او زیاته کړه چې تباهي بربادي ترهګري او کمزوري د هیلری کلینټن نه پاتې شوې دي. د روان کال د نومبر د میاشتې په اتمه نیټه کېدونکو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونلډ ټرمپ ترمنځ مقابله وي. اروسته خبر د پیرس د سارنوال دفتر وای هغه ټرک چلوونکی د پنځو ملګرو پر ضد یې د ترهګرۍ تورونه لګولې دي چې د جولای په 14 نیټه په نیس کې سلور اتیا کسان وژلي وو. د پیرس د سارنوال فرانسوا مولن دفتر کوم چې د ترهګرۍ د پیښو په اړه پلټونو مشري کوي پرون ویل د دغه پیښې په اړه د پلټونو لپاره یې سلور سبب پلټکوونکي ګمارلې دي او هغوی د دغه پنځو مشکوکو کسانو پر ضد د ترهګرۍ د تورونو پلټنې هم کوي. دا د مشال اړوند خبرونه او وسله اسلام آباد د مشال اړوند خبريال سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسی بای اورو.
نن د جمعې پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.5 روپیه سلويخ پیسې غسل کیږي او په 1.5 روپیه نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپیه او په 1.5 روپیه او یا پیسې. یو یورو په 1.5 روپیه او یا پیسې او په 1.4 روپیه 30 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 80 پیسې او په 23 روپیه. او د متحده عرب امارات درهم په 23 روپیه 50 پیسې او په 23 روپیه او یا پیسې. او یو افغاني په یورو په 50 پیسې او په یورو په 250 پیسې. او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 294 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو کې په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، بنو کې 20 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سرته وړاندې کړل او د کرنسو به یو د موسم حال تاسو د سیرت صحیح نو اوریدل په خبرونه کې به واوري. د پاکستان یو پارلماني کمیټه د غیرت په نوم وژنو او د جنسي تیرو مخنیوي د بلونو منظوري ورکړې ده. د ښځو لپاره کار کوونکو د غیر سرکاري ادارو سره غبرګون دي.
دا ټول ته مبارکباد ورکوم. دا راجینامه او چې دا اسٹیٹ پر سے پارٹی نے جوړی دي ته وجہ دا غیرت په نامه قتل ختمی دي نه انسی زیاتې دا پاکستان کی طرح نه شوی دي. ځان دې له خبره دا
د ښځو لپاره مبارزه کوونکو تنظیم او د پارلمان په خوانه او خزینه غړو غوښتنه کړې چې په الیکشن کمیشن کې د زنانه غړي وټاکل شي. د عوامي نشر ګوند بشرا گوهر وای
الیکشن کمیشن کے ڈیسیژن میکنگ کے سڑی نیچے سلور ممبران نامنیٹ کی آگے کے آئیڈیلی خود و خزے اور وہ سڑی پکار کے منظر قابل بیوروکریسی کے عمدی خزے
پاک پروانہ کے 19 مزاحیہ پروگرام پام کوا ہم لرو
پټولنه کې اکثریت آبادی په دروغ خوشحالي تور ته وای سپینې وای هر ډیر مننه بي خريشتیا وای ګرینګن ته وای لونګینه وای ها 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 یواری بیا وای
لا مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان پارلماني کمیټه د غیرت په نوم وژنې او جنسي تیرو مخنیوي لپاره بلونه په متفقه توګه منظور کړی دي. د غیرت په نوم وژنو کې د مجرم د معاف کولو شک ختم کړل شوی او ملزم ته به د عمر قید سزا ورکول کیږي. د غشان په جنسي تیرو کې ککړو کسانو ته به د مرګ سزا ورکول کیږي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رفت انجوم په دې رپورت کې راکوي.
د مشترکه کمیټې غونډه د قانون وفاقي وزیر زاهد احمد په مشرۍ کې وشوه چې پکې د قومي اسمبلی او سنټ غړو ګډون وکړو. د غونډې نه وروسته مطبوعاتو ته د تفصیلات ورکولو په وخت د زاهد احمد وینا وه چې د غلط په نوم وژنې کیس کې د قصاص حق ورکړی شوی، خو بیا به هم مجرم ته د عمر قید سزا ورکول کیږي او اوس به د غیرت په نوم وژنې مقدمو کې هیڅ قسمه سوله نشي کېدی. د زاهد احمد وینا تر مخه چې د جنسي زیاتۍ قانون به د ښځې او سړي دواړو لپاره یو وي او همدې سره سره جنسي زیاتۍ کیسونو کې سم تحقیق نه کوونکي د پولیس سلکار یا د تفتیش په مرحله کې د خنډ اچولو او د متاثر شوي کس پېژندنه کار کوونکو تبا د درې کالو د کیس سزا ورکړې کیږي. پارلماني کمیټې رپورټ تر مخه د جنسي زیاتې متاثر شوي کس طبي معاینه به د هغه په مرضی کولی شي، خو په جنسي زیاتې کې ککړ کس معاینه به لازمي کیږي. د جنسي زیاتې کیسونو فیصله به عدالت درې میاشتو کې کوي او د سزا خلاف د اپیل کیس به څلور میاشتو کې سرته رسولی شي. د بلونو منظور کېدو په اړه د عوامي نېشنل ګوند او د سینټ غړي ستاره ایاز مشال رډیو ته وویل چې زموږ په چاپیر چل کې د غیرت په نوم وژل او جنسی زیاتی پشان د پیخو زیاتوالی راتلو نه پس دا بلونه منظورول اوس ډیر ضروری وو او اوس په پارلمان کې زنانه غړي به په دې عمل درآمد یقیني جوړولو کې هم خپل کردار ادا کوي.
حکومت غړو هم او د اپوزیشن ټولو دا خیال دا و چې دې باندې سخت قانون راشي چې په هغې کې خلکو ته سزاګانې ملو شي چې دا کم سے کم شي دا جرم نه هغې د مخنیوي دپاره دا قانون ډېر زیات ضروري و چې کوم هم داسې کېږي هغه به سټیټ اون سټیټ بای مقدمه چلی امین خبره داده چې هغې کې به معافي نه وي چې هغه معافي او خپلو کې روغ حاصله وشي او هغه معاف شي مېږي نو دې ته پکار دي چې دا امپلیمنټ شي چې بے گناہ خزے چھے کمس گنانی اور غیرت پر نمال قتلی گی چھے سخ قانون راشی نو آغی نخنگے بام پر جرہ دا پوری ہوشی خبال کوششو نا بکو چھے سنگا دا دے قانون پاس کولو کوششو نا کری دی نو راروان وقت کے بعد دے پر امپلیمنٹیشن نا پارا ہم کوششو نا کی
زاہد احمد پلو خبرو کی زیادہ کرا چھے معشومانو او پا دماغی او جسمانی تو گا معذور کسانو سر پا جنس زیادہ کے ککر کسانو تبا دا مرگ سزا ورکر کی گی او پا جیل کے دا جنس زیادہ ککر مجرم تبا دا مرگ او جسمانی تشدد کون کو تبا دا عمر قید سزا ورکړ کیږي. د بشری او ښځو حقوقو لپاره کارکوونکي چارواکو د حکومت دا ګام ستایلی دی. د ښځو د حقوقو ادارې عورت فاؤنډیشن چارواکي سایمه منیر دا ګام ستایي او وایي چې دا ګام ډیر مخکې پورته کول پکار وو، خو اوس هم دا ډیره ښه خبره ده. خو حکومت له پکار دی چې ښځو ته تحفظ لپاره نور هم داسې قانون سازي وکړي.
ډیره لویه خبره ده او زه خو دا ټولو ته مبارکباد ورکوم. بلکې دا راجینامه کوم چې نه جانا او چې دا سټیټ پکې پارٹی نه جوړیږي دې ته وجه دا غیرت په نامه قتل ختمي دي نه انسي زیاتې ده پاتې ترمیم شوی دی. دا هم ډېر لویه خبره ده او زه امید لرم چې دا به ان شاء الله د دې خپلی عمل درآمد به هم ښه کېږي او د دې نتایج به هم برآمد کېږي. بیا د کورنۍ وهل ټکو د هغې قانون تر اوسه خیبر پختونخوا کې منظور شوی نه دی او بلوچستان او پنجاب کې چې چرته دی هم په هغې عمل درآمد نه کېږي. نو یو خدای چې خیبر پختونخوا کې دا جوړ شي او بیا د هغې په هغې عمل درآمد وشي. بل دا چې د ماشوموالو چې کم د واده قانون دی اتلس کالو تک بس دا رو رو کېږي نو بابا دا ډېره ښه خبره شي.
یاد دی وی چې په کال 2015 کې د غیرت په نوم وژنې مخنیوي په اړه ترمیمي بل پخوانی سینیټر صغرا امام او د جنسي تشدد مخنیوي په اړه بل سینیټر فرحت الله بابر وړاندې کړی وو او دا په سینیټ کې منظور کړی شوی وو. د پارلماني کمیټې د منظورولو نه پس دا بلونه به د اګست میاشت په لومړۍ هفته کې د قانون سازۍ لپاره په اسمبلی کې وړاندې کولی شي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ویمن اکشن فورم او دا پارلمان پخوانی او خزینه غړو غوښتنه کړې چې د نورو ادارو په شان دی په الیکشن کمیشن کې هم زنانه غړي وټاکل شي او دوی له دې انتخاباتو په لړ کې د فیصله سازۍ په عمل کې برخه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورت کې راکوي.
د زنانو د حقونو لپاره کار کوونکي یو تنظیم وومن اکشن فورم او پخوانی د پارلیمان زنانه غړي له حکومت او اپوزیشن د لوغ غوښتنه کوي چې څنګه په نورو ادارو کې زنانه کار کوي همدارنګ د ورله په الیکشن کمیشن کې هم برخه ورکړي او په څلورو غړو کې دي دوه زنانه وټاکي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د وومن اکشن فورم یوې مشرې خور ممتاز وویل چې دوی به د زنانو د دې حق ترلاسه کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي او په هر ډګر به آواز پورته کوي.
اداروں میں حکومت نے خود کہا ہے کہ عورتیں
حکومت پخپلا ویلی دی چی پٹولو اداروں کے بخزی وی نو بائی چی الیکشن کمیشن کے ہم 55% انے وی چی دری دیش فیصد خو پکی زنانہ غڑے و ٹاکل شی او چی پا الیکشن کمیشن کے سلور غڑے ٹاکل کی گی نو پکار دا چی دو پکی زنانہ غڑے وی خو کدو نوی نو یو غڑے خو پکار دا نو منگ دی لڑکے غختنے گا او چی الیکشن کمیشن کی دی زنانہ و ٹاکل شی او دا دوی حق ہم دے او ترس پا پاکستان کے دا سوچ ہم نہ دے شوے چی پدی ادارہ کے با زنانہ ٹاکل کی گی او دا خود حکومت خپلا پالیسی دا نو پدی ادارہ کے ولی نه ده
یہ تو حکومت کی اپنی پالیسی کے تحت ہے تو اس ادارے میں کیوں نہیں ہے
ہمدارن دا ومن نیشنل گوند پخوانی د قومی اسمبلی غڑی بشرا گوہر پدی حق ل مشال ریڈی ہوتا اوہی
خزو ووٹران ہم دی خزے نمائندگان ہم دی او کو گوری نو الیکشن کمیشن کے تش ڈیسیژن میکنگ کے سڑی دی تو روح سپورے یو چیف الیکشن کمشنر زمون کا پدیش پہ تو کالو کے خزانہ دار اخلی چے سلور ممبران نامینیٹ کی گی اگے کے آئیڈیلی خود و خزے او دو سڑی پکار دی جی اور الیکشن کمشنر کو آلریڈی شتے دا زما ڈیمانڈ دے پکار دی چے گورنمنٹ طرف نہ سجیشن سن راضی نو چے اپوزیشن طرف نہ کو ضرور کیا جانے ام دی خزے من سر قابل بیوروکریسی کے ام دی خزے من سر قابل پر سول سوسائٹی کے خزے شتے دے چے کم پدی ٹولے پروسس باندھ پوئی کی ام او یو خپل رول پلے کو لشی
یا دتی وچی دا وقت حکومت او مخالف ڈلی ترمینز دے الیکشن کمیشن دو سلور غڑو دا ٹاکلو لپار مشوری روانی دی دا دی ہم یاد وچی دروان کال دا جون پا دولہ سمن نیٹا دے الیکشن کمیشن سلور غڑی لخپل چوکو سخا ریٹائر شو او یو سور زیوڑان دی سپریم کورٹ پا دی معاملہ باندی دا خپلی اندی نوٹس اغستے وو او لہ حکومت او مخالف ڈلی غختلی وچی تر دی دمائی ولی غڑی و نٹاکل سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
سلام پختونخوا خپرونه وس په نوی رنگ
د اگست لالمړی نیټه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبريالان درکوي
خو تاسو د چمالت خبرونه به ملګری خبريالان راکوي
ملګری خبريالان څوک دي
تاسو او نور ګران اوریدونکي چې د خپلې سیمې خبرونه به را سره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو
سلام پختونخوا په نوی رنگ د افغانستان حکومت وای ک پاکستان خپل ژمنې عملی نکړي په سلور رخصه مذاکرو کې ګډون او د دې بهیر بیا پیل مفهوم نه لري د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان پرون مشال ریډیو تویل پاکستان په مخکنه او سلور رخصه غونډو کې خپل ژمنې نه دی عملی کړي تر دې مخکې د پاکستان وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز مشال ریډیو تویل چې په سلور رخصه مذاکرو کې برخوال په نيستي ورځو کې بیا غونډې ته وربلل دا وربللو کوشش کوي نور جزویات فرشته جلال زی پر رپورٹ کې دي
د افغانستان حکومت یو بیا له پاکستان شکایت وکړ چې په څلور اړخیزو مذاکرو کې خپل هیڅ تعهد نه دی عملي کړی د جمهور رئیس ویندوی محمد هارون چخنسوري ازادي راډیو ته څرګنده کړ چې حکومت د دې پروسې د دوام لپاره خوشبین نه دی د هغه په وینا اسلام آباد د څلور اړخیزو مذاکرو په مخکنیو دورو کې په 14 مواردو کې د جدي او عملی اقدام ژمنه کړې وه خو د ښاغلي چخنسوري په وینا له دې ټولو مواردو یو هم تر اوسه نه دی عملي شوی
اگر د برتاودات اقدامات صورت بگیره
د افغانستان حکومت به د پاکستان لوري د تعهداتو له ترسره کېدو وروسته د څلور اړخیزو مذاکرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي موږ تر اوسه د پاکستان لوري هیڅ عملي اقدام نه دی لیدلی او توقع هم نه لرو چې په راتلونکو دریو اونیو کې به دا کار وشي موږ له پاکستانه دا تمه لرو چې خپلې ژمنې ترسره کړي د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازو د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې د څلور اړخیزو مذاکرو 15 دورې سرته رسولې دي خو د مې په میاشت کې په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته د افغانستان حکومت په دې غونډو کې له ګډونه ډډه وکړه د څلور اړخیزو مذاکرو 15مه غونډه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون پکې کړی و د مې میاشتې په 13مه جوړه شوه او تر هغه وروسته کابل یوازې د پاکستان لوري د ژمنو پر عملي کېدو ټینګار کوي او په دې غونډو کې خپل ګډون یې له همدې ټکي سره مشروط بللی دی خو د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته وویل چې د څلور اړخیزو مذاکرو ګډون کوونکي هیوادونه شای په نږدې وخت کې بیا سره وګوري
زما د خیال دی چې اوسو دوه هفتو کې دوه درې هفتې کې بیا کوشش وکړو چې راتلې شي میز ته نو خبرې مونږ امن لپاره کوشش کوو خو دا خو د افغانستان خپل دغه دی انیشیټیو چې هغه سره خبرې کوي سغی تافر کوي
د افغانستان حکومت په مکرر ډول پر پاکستان د تروریزم د ملاتړ او تروریستانو ته د پناه ورکولو تور پورې کوي په کراچی کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر مليني او په بلوچستان کې د طالبانو د بل مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو د اسلام آباد په اړه د کابل شک زیات کړی دی خو پاکستانی چارواکي ټینګار کوي چې دوی د تروریزم قرباني دي او په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپلو پوځي عملیاتو ته اشاره کوي د افغانستان حکومت په فبروري کې له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي خو د ولسمشر محمد اشرف غنی ویندوی وایي پاکستان په دې اړه هم خپل ژمنه نه ده عملي کړې
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د پاکستان واکمن ګوند واضحه کامیابی ترلاسه کړې او ویلي دي چې نوي منتخب نمائندگان به د ولس د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. په دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې وفاقي حکومت به د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې نوي حکومت ته هر ممکن کومک او وسایل ورکوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان تر واک لاندې کشمیر په ټول ټاکنو کې د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نون په 1.5 چوکو کامیابی ترلاسه کړې. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر د الیکشن کمیشن د غیر حتمی نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون د ټولو سیاسي چوکې 1.5، پاکستان پیپلز ګوند او مسلم کانفرنس 3، پاکستان تحریک انصاف 2، جموں کشمیر یو او آزاد ګوند په 1 چوکې کامیاب شوي. د الیکشن کمیشن په وینا چې مکمل سرکاري نتیجه به نن ماښام اعلان شي. الیکشن کمیشن زیاته کړې چې ټول ټاکنو په اړه معمولی شکایتونه مخې ته راغلي دي، خو نور حالات د معمول مطابق وو او ټول ټاکنې پاکې او صفا وشوې. د پاکستان تحریک انصاف مشر خپل یو ټویټر پیغام د لارې واکمن ګوند مسلم لیگ نون ته په کامیابۍ مبارکي ورکړې او ویلي چې په روایتي توګه اگر شي په اسلام آباد کې واکمن ګوند د آی جی کې الیکشن ګټي، خو زه بیا هم مسلم لیگ نون ته مبارکي ورکول غواړم. د راپورونو تر مخه په دې الیکشن کې 2 سترونه زیات د قانون نافذ کوونکو ادارو اهلکاران ولاړ وو او دا وړومبی ځل وو چې پوس په دې ټول ټاکنو کې غیر معمولی برخه واخیسته. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د مسلم لیگ نون نائب صدر چودھری طارق فاروق مشال ریڈیو ته اویل چې الیکشن په ګټو خوشاله دی او اوس کې امتحان شروع شو چې د اولس خیر خیګړې لپاره کار وکړي.
گورننس ہماری بہت بری رہی ہے، پچھلے پیپلز پارٹی کے دور میں ادارے تباہ ہو گئے.
دی پیپلز خون پر تیرا حکومت کی حکمرانی خند پاتی شوی، اداری تباہ شوی، نو زمونگ مغیتا یو ڈیر لوئی کار پوتے چی دا کشمیر خلق ودی اڑخت بوزو. دا کشمیر دا اولس حکون و حفاظت زمونگ کار دے، بل دا کشمیر پسیمہ کی بے روزگاری ڈیر ادا، نو دا قابلیت پا بنیاد مونگ دا دی ختمول کوشش کوو. یو خی انتظامیہ ہم زمونگ پا ایجنڈا کے دا او دا کشمیر وسائل پا خود توگ استعمال اول ہم زمونگ پا پلان کی دی، چې مونږ غواړو چې که وسایلو کې اضافه وشي نو مونږ به آزاد کشمیر یو ښه ریاست په توګه خلکو ته وړاندې کړو.
یاد دی چې له دې مخکې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت وو او پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یو ګوند هله حکومت جوړولی شي چې په اسلام آباد کې د هغه ګوند حکومت وي. واضح دی چې د پاکستان تر لاندې کشمیر کې انتخابي قانون تر لاندې اسناد جمع کولو په وخت یو امیدوار له په داسې حلفنامې لاسلیک کول ضروري وي چې په هغې کې هغه دا اقرار کوي چې د پاکستان نظریه، د پاکستان سالمیت او په خود مختاره باور لري.
دا ورابی اکرم خان د بنو په یو مقامی هوټل کې د بنو نیم قبایلی سیمو او شمالي وزیرستان خبريالانو لپاره د ډیجیټل سکیورټي په اړه یو تربیتی ورکشاپ شوی. خبريالان وایي تر اوسه دوی ته د خپل معلوماتو، موبایل او انټرنیټ محفوظ ساتلو په اړه معلومات نه وو. دوی وایي دغه شان تربیتی ورکشاپونو ته ډیر ضرورت دی. عمر دراز وزیر نور معلومات راکوي.
دغه خبريالانو ته د ډیجیټل سکیورټي یعنی خپل ایمیل، فیسبوک، ټویټر او خپل ډیټا محفوظ ساتلو په اړه معلومات ورکړل شول چې څنګه به یو خبريال خپل معلومات کمپیوټر، لپټاپ، موبایل او انټرنیټ محفوظ وساتي. د بنونا دغه ورکشاپ کې ګډون کوونکي خبريال عبدالسلام بیتاب وایي تر اوسه دوی ته د ډیجیټل سکیورټي په اړه هیڅ معلومات نه وو.
وجود د چې دمر وخت نه په د خپل ټرنیا خو د ډیجیټل په حواله سره مشته دمر معلومات نه ویل کده نن چرته حاصل شل او نن مې محسوسه کړل چې ډیجیټل سکیورټي چې کومه د اده یو صاحب دې پر سمرا درې دا که چې یو وړي کس کې خبر چې تو نه ایمیل خالي پته شو ایل یا لیک شو وي په لپټاپ ته د پاسورډ نه ورکړل یا ته لپټاپ په بل ملګر دغه څه استعمالای یا غلط لینک باندې ته کلیک کې بل یا شای مخصوصی طور باندې دا پر ځای دا چې خپل پاسورډ چې کوم دا اسمرا سترنګ سوتل پچار دی چې تو ډیټا دې تو خپل ذاتی هغه چې کوم نه معلومات چې کوم نه چې ا سکیور وي.
د شمالي وزیرستان نا ګډون کون کې خبريال نور بهرام وای د ځان حفاظت سره سره د خپل ایمیل او انټرنیټ سکیورټي محفوظ ساتل ډیر ضروری دی چې دوی تانن و خودل شول.
خصوصاً قبائلی علاقے سے وہ صحافیوں داغا سوختہ دی رہے تھے داغا پتہ نشتا چمیش پکی مطرح کے کار بند اخبل زون سیکیورٹی وہ چوتی چمیش انٹرنیٹ استعمال ابھی ہم اشتدا پتہ نشتا چمیش پدے حالات سے زون سرنگ محفوظ وہ سوتی نو پدے کے شدہ طریقہ کار مشتا وہ شہلو چتا کا ای میل استعمال ہوئے کتا نیرا طریقہ کار استعمال ہوئے پدے طریقہ سن اسد تو اخبل محفوظ سوتلائی سے دے نیرا سیکیورٹی سرا سرا دے انٹرنیٹ دے کے سیکیورٹی یا ڈیر ضروری لو چدا نمنا نیرا ٹریننگ نمشتا منکی.
تربیتی ورکشاپ ٹرینر یا خون کے عبدالسلام افریدی مشال تا وویل چې موجوده حالاتو کې هر انټرنیټ استعمالونکي او په خاصه توګه خبريالانو ته د ډیجیټل سکیورټي په اړه معلوماتو ضرورت دی، زکه چې د انټرنیټ په وجه دنیا نن یو کله ګرځیدلې
ټرایبل ایریاز دی او د جرنالیست اسپیشلی چې هغه ډېر زیات سینسیټیو رپورټس وي یا د علاقې بار کې خبرونه اوس شیر کول غواړي ټیک فلا کنسرن اداري میډیا هاوسز دی وغیرہ دو در ډېر زیات ایشوز وي آن لائن خپل غو رپورټ لیګل او کې بیا سیکیور فارم سره لیګل او کې ټیک فلا مین سیټ زیات ایشوز کې دي شي وی ټول مین ایشوز وایرسز وغیرہ چې وو بیسیک کمپیوټر یوز باندې پوهیږي چې مطلب وایرس هغه سیستم افیکټ کړو اس جرنالیست خو ډېر زیات نقصان دی ځکه چې د کمپلیټ سمر ډیټا دا د انفارمیشن دی هغه زیات اهمیت لري انټرنیټ اسپیشلی زمونږ یو نیو ورلد دی کوم دی عوام زیات چې خلک زیات یوزر زیات شي نه د سکیورټی ایشوز شي هاي جک کیدو لپاره هغه ډیټا ایکسس کیدو لپاره خل اپروچز کی کوششونه کوي ټیک فلا
د تربیتی ورکشاپ ټرینر وویل چې نن وخت کې هر انټرنیټ استعمالون کې لا ډیجیټل سکیورټی په حواله دومره معلومات حاصلول پکار دي چې هغه خپل ډیټا او ذاتی معلومات محفوظ وساتي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د بلوچستان سره اړه لرونکي کم عمر ساينس پوه نوري نشا وایي چې دا د ماشوموالي راهیسې په اسمان کې د ستورو او نورو معلوماتو د ترلاسه کولو شوق لري د نوري نشا په وینا کا کومه د دې سره مالی کومک وکړي نو دا به د فلکیاتو د علم په ډګر کې نور پر مخ لاړه شي نور حال د کوټې نه د ایوب ترین په رپورټ کې دی
ولس کلنه نورینا شاه د کوټ سره تعلق لري او په اسلامیا پونځ کې د دولسم ټولګي زده کوونکی ده نو موږ و مشال ریډیو ته وویل چې دا د کوشنیوال راهیسې د آسماني علم شوق لري
ما شوق دا د کوشنیوال سو دا ستوري په باره کې دا آسمان کې چار سکی شي نو مال ما د په باره کې ریسرچ وکړ او اوس هم زه دا ریسرچ کوم چې د په باره کې نورو ماته معلوم سي ماته
د نورینا شاه په وینا چې ملګرو ملتونو هم د دې د کار ستاینه کړې ده
18 اکتوبر باندې انټرنیشنل کلچر ډے هغه کې چې دی یونایټیډ نیشن بلاګرو هغه چې زما انټرویو واخس کل نو بیا چې یونایټیډ نیشن سټاف ته دی اپریشیټ کړ هغه وایي ته بلوچستان کې اوسېږي او بیا هم ستاسو شوک دی هلته یو شینس
د نورینا شاه په دې بریالیتوب کې د دې د پلار حفیظ الله لوی لاس دی چا چې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د نورینا شاه د لوړ زده کړو لپاره دی د سره کومک وکړي
ما څونه زما خپل وسایل دي خو ما به زه ورکوم ما سپورت کړی د سپورت هم چې مخته دا ولاړ دي د شوق د وجه په دې باندې د زمش په صوبې کې تعلیم هم دی نجونو کې ډېر کم دی څه دا غواړم چې دا مخته ولاړ شي لیکن د دې ایجوکیشن چې دی ډېر مهنګا دی ډېر ګران دی
کال د مارچ په میاس کې په امریکا کې د علم فلکیات په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون هم کوي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د خبر ایجنسی د باړې شلوبر کوم ته راستنه شوی کډوال وایي چې د دوی په سیمه کې تر اوسه ژوند عادي حالت ته نه دی راغلی او د سیمې په لویه برخه کې اوس هم څوک تګ راتګ نشي کولی دوی وایي د نورو قومونو په شان دوی هم د جګړو او پوځي عملیاتو له امله ډېر متاثر شوي او باید حکومت د دوی د بیا بحالۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي
د خیبر ایجنسی د باډې شلوبر کوم سیدونکو وایي چې دوی هم د جګړو پوځي عملیاتو په وخت ډیر ځپل شوي دي او یو اوږدې مودې بې کورې وروسته خپل سیمې ته راستانه شوي دي خو د ژوند بنیادي سهولتونو نه محروم دي او حکومت د دوی د بیا بحالۍ لپاره څه نه دي کړي د شلوبر عقل نور پردی مشال ریډیو ته وایي چې ډیرو مشکلاتو سره مخ شول او په سیمه کې تر اوسه ژوند عادي حالت ته نه دی راغلی
ډېر مشکلات تیر شول تمنګ د بیسې غردې کرش په شنب کې باندې لاس کله وشول چې باندې او کارخانه باندې سپټولونه سکولونه هر څه باندې چې نه کولای شول بره لګه خټوله باندې
او برخ محمد پر دې وای چې د ستنې دونه پسې راشن هم بند شوی او سیمه کې جون تیرول ډېر ګران دي
نور بس مشکلات د دې چې راشن خو واسم د دغه وجه نه چې واپسې د موږ په کاغذونه کې شوې بند شوې دي و نور په علاقه کې بالکل نو بشته نه بجلی شته صرف ستن یې ولاړې دي او نه تارونه شته کې
د خیبر ایجنسۍ د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان بیا وایي چې دوی د باډې د خلکو د بیا بحالۍ لپاره په لوی منصوبو باندې کار شروع کړی دی او ټولو قومونو کې به د برابرۍ په بنیاد پرمختیایي کارونه ترسره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له ګل ایاز اورو.
د پاکستان د حکومت اسمبلی او سنت یوې شریکی کمیټې پرون په یو آواز ناموسی وژنو په اړه د قانون سازی ملاتړ کړی دی. د غیرت پرون د قتلونو د مخنیوي په اړه د قانون دا مسوده په پاکستان کې د یو پیژندل شوي ماډل قندیل بلوچ تر وژل کېدو وروسته مذکور شوی دی. د دې کمیټې مشر او وفاقي وزیر زاید حامد نن مشال لیکي وی چې د پارلمان ګډې غونډې ته به د اگست په لومړۍ نیټې دغه بل دغه قانون د بحث لپاره وړاندې شي. د سوات په کالم کې پرله پسې په دوو چاودنو کې یو فوجي سرتېری وژل شوی او څلور نور ژوبل شوي دي. بلخوا په کوټه کې هم په یوه چاودنه کې پنځه کسان ژوبل شوي دي. دغه چاودنو ذمهواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې پرونی انتخاباتو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مرکزی واکمن ګوند مسلم لیگ نو تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبریال د چارواکو په حواله نن وایي چې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر قانون ساز اسمبلی یو څلوېښت څوکو کې مسلم لیگ نون ډلې تر ټولو زیاتې یو دېرش څوکۍ ترلاسه کړې دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه مذاکرې تر هغو چې پاکستان په مخکنیو غونډو کې خپلې ژمنې عملي نه کړي نشي پیلې دي. د زیارت په ورځ د مشال راډیو د افغان څانګې سره د خبرو پر وخت د جمهوري ریاست بیان محمد هارون پر دې د خپل خفګان څرګندونه وکړه چې اسلام آباد د افغانستان، پاکستان، امریکا، چین استازو د مخکنیو څلور اړخیزه مذاکرو یوه پریکړه هم نه ده عملي کړې. اروپای ټولنې د ترکیې د حکومت لخوا د کوتتا د روسي هڅې په تور د زرګونو کسانو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. او په امریکا کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي چې امریکا د بحران د شیبو نه تیریږي او کچري هغه ولسمشر منتخب شو نو نظم او قانون به عملي کړي.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیاز درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابعه اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
اکسپرس رسپانه خپل ادارې کلی کې سن صبح کې د رینجرز په خصوصي اختیاراتو کې حکومت لخوا مودنه زیاتبولو له وجې د کراچۍ اپریشن ودرېدلې دي. ادارې په وینا د کراچۍ خراب حالاتو او صوبایي حکومت لاړخه په دې قابونه موندلو له وجې رینجرز ته کال 2013 کې خصوصي اختیارات ورکړی شوي وو. ادارې وایي دا وخت وفاقي او د سن صبح حکومت ترمنځ عصبي جنگ روان دی او دا هم ویلې کېږي که د سن صبح حکومت نور د ځنډ نه کار اخلي نو وفاقي حکومت به خپل اختیارات استعمالوي. ادارې په وینا که د سن صبح حکومت ته رینجرز اختیاراتو په لړ کې تحفظات دي نو پاغه ضرور خبر پکار دي. خدا خبره هم مهمه ده چې اخر ولې د سن صبح حکومت، پولیس محکمه او نور صوبایي ادارې دومره موثره جوړ نه کړي چې اغي په تر هغه او په جرمونو قابو موندلو کې کامیاب شي ویني دي. ادارې لیکي که سن صبح حکومت او هلته نور سیاسي ګوندونو ته رینجرز اعتراضات دي نو اغي ولې په دې صبح کې خپل حواله نه راولي. صرف رینجرز تنقید کول سمانه ده. ادارې زیاتوي چې د سن صبح حکومت او نور ټول سیاسي ګوندونو له دا کړکېچن صورتحال په خپل منځي مشورات په سکل بنیادونو هوارولو کوشش پکار دی. باید چې ټول ادارې د آئین او قانون په حدود کې خپل فرض سرسره کړي او داسې قدم نه دی پورته کول پکار د سنه چې مسلې را مخته کېدی شي. درې اخیره کې لیکي دی کې هیڅ شک نشته چې ترهګرۍ او جرمونو خاتمه پکار ده. خو دې لپاره دا خبره هم ضروري ده چې ادارې، صوبایي حکومت او سیاسي ګوندونه په یو ځای کار وکړي چې مرګ دښمنانو او وسلوالو ته شکست وشي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي حکومت د غیرت په نوم د وژنې په اړه د قانون جوړولو فیصله کړې ده. دې لړ کې مذهبي ګوندونو سره مشاورت هم مکمل شوی. دا بل په پارلمانی کمیټې کې د منصوریدونه پس اوس په پارلمان کې وړاندې کیږي. ادارې زیاتوي د حکومت لخوا دا یو ښه فیصله ده ځکه چې ملک د غیرت په نوم د وژنې په کیسونو کې اضافه شوې ده. د دې د مخنیوي لپاره موثره قانون موجود نه دی چې د داسې پیښو ککړ کسانو ته سخته سزا ورکړې شي. ادارې وړاندې لیکي څو ورځې مخکې یو اداکاره قندیل بلوچ ورور د غیرت په نوم ووژله. د څه چې د مختلفو حلقو لخوا غندنه هم وشوه او وویل شو چې د غیرت په نوم وژنه کې هیڅ غیرت نشته. دا یو مجرمانه فعل دی. ادارې وایي پاکستان کې د غیرت په نوم ډېرې ښځې ووژل شوې. په کار خدا وه چې تېر کال سینټ کې کوم بل منصور شوی و، هغه هماغه وخت قومي اسمبلۍ هم منصور کړی وې، خو دوی کې د ځنډ نه کار واخیستی شو. باید چې اوس دا بل په فوري توګه منصور کړی شي چې د دې مجرمانه فعل مخنیوی وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی غږ ریډیو په پاکستان کې د انټرنیټي یا سایبر جرمونو د مخنیوي لپاره د قانون سازی او فعالانو د اندېښنو او فارن افیرز مجلې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت لاسته راوړنو په اړه مقالې خپرې کړې دي. د دغو مقالو مهمې برخې لګل ایاز اورو.
د جرمنی غږ راډیو ډاچ ویلې ویبپاڼې په پاکستان کې د سایبر یا انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره قانون سازی په اړه لیکنه خپره کړې ده. د پاکستان قومي اسمبلی د الکترونیک جرمونو د مخنیوي بل 2015 منظوري ورکړي، خو سنټ لا منظور کړی نه دی. دا بل تیر کال ډیر په توندۍ سره له قومي اسمبلی څخه منظور کړل شوی و. په مقالې کې راغلي چې فعالان ویره لري کچري دا قانون په موجوده حالت کې له سنټه منظور کړل شي نو حکومت به دا د خپلو مخالفینو پر ضد وکاروي. په مقالې کې د پاکستان د مواصلاتو وزیر مملکت انوشا رحمان په حواله راغلي چې د سایبر جرمونو بل مقصد د آنلاین جرمونو او د ترهګرو فایلتونو مخنیوي کول دي. نوموړي چې په قومي اسمبلی کې د غبل وړاندې کړی وو ویلي دي چې د قانون سازۍ مقصد سایبر یا انټرنیټ برید کوونکي د مجرمانو په فهرست کې چول دي. خو په مقاله کې د بشري حقوقو کارکونکو په حواله ویل شوی چې دوی دغه قانون سازۍ د اظهار د ازادۍ پر ضد بولي. د پاکستان حکومت په خوا هم یو شمېر ټولنیزې ویبپاڼې لکه ټویټر، فیسبوک او یوټیوب بندې کړې وي. بلخوا فارن افیرز مجلې له افغانستان د ښه خبر تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي کله چې امریکایي او ائتلافي هیوادونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو ویستل شروع کړل نو د هغه هیواد اقتصاد خراب شو، بیروزګاري زیاته شوه او په سوونو افغانان له خپل هیواده بهر لاړ. حکومت سره مالی پالیسۍ نه وي او نه هم د درغلیو مخنیوي لپاره څه میکانیزم و. د دې ترڅنګ د مالیې یا ټیکسونو راغونډولو لپاره یې هڅې هم نه کولې. خو مجللې کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان ملي وحدت حکومت یو شمېر داسې اصلاحات راوستل چې مقصد یې په خپلو وسایلو تکیه کول دي او د هیواد اقتصاد ښه کول دي. د دغو اصلاحاتو ستاینه په وارسا کې د ناټو سرمشریزه کې نړیوالو مشرانو او د امریکا ولسمشر هم وکړه. مجللې کې افغان حکومت په 2015 کال کې د مالیې یا ټیکس منظمولو په نامه نوی قانون معرفي کړو چې د ټیکسونو نظام له مرکز سره تړلو لپاره چوکاټ جوړ کړي.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو له ګل ایاز واورېده. د امریکا راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ د امریکا په کلیولند اوهایو کې د ریپبلیکن ګوند قومي کنونشن کې نن وینا کړې ده. په وینا کې نوموړي د ترهګرۍ د امریکایانو اندېښنو او غوښتنو ته ورپېښو مسلو په ګډون خپلې هغه پالیسۍ په ډاګه کړې دي چې اراده یې لري. د ډیوه ریډیو خبریاله وږمه جالوان معلومات راکوي.
ریاست کلیولند خانه چته چې دغه دستوره چې د ریپبلیکن ګوند لخوا کېده دا سرته رسېدلې ده او د تر ټولو اخیرنۍ وینا چې په خپله د ګوند لخوا چې کوم کاندید ټاکل شوی دی ډونلډ ټرمپ د هغوی لخوا رسمي دغه کاندیدتوب چې دی هغه قبول کړی شو او بیا هغوی خپله وینا چې ده هغه هم په میلیونونو خلکو ته وروانې کړه چې هغوی غوښتل چې د دوی لخوا چې کوم پلانونه دي چې کومې پالیسیانې دي دوی چې کوم کارونه کول غواړي د هغې نه خبر شي. په اندروني توګه په امریکا کې دا وخت یو عام امریکایي اندېښمن دی. هغوی وویل چې د دوی اقتصاد چې دی هغه کمزوری دی، بېروزګاري زیاته ده، خلک چې دی د صحت چې کومې بیمې دي هغې ته رسایی نه لري، ماشومان چې دي هغوی پاملرنې ته ضرورت لري، ښځې چې دي هغوی د روزګار او بیا د تنخواګانو یو شانتې موقعو ته ضرورت لري. نو په پراخه ډول دوی خپلې پالیسیانې واضح کړې چې څه کول غواړي. دوی د اقتصاد لپاره وایي چې روزګارونه چې مختلفه کمپنیانې د کم تنخواه لپاره خپل روزګارونه نورو ملکونو ته لیږي نو هغه هغې باندې به بندیز لګېږي. بیا زمونږ د اورېدونکو لپاره یو مهم خبره چې هغوی به غواړي چې د هغې نه ځان خبر کړي، هغه ترهګري ده چې ډېر ملکونه د دې څخه ځپل شوي دي او د هغې د ختمولو په لړ کې دوی وایي چې نن چې کوم منځني ختیځ کې وضع جوړه ده، چې کوم کړکېچ جوړ دی، نو د هغې ذمهواره هغوی آی اس یعنی داعش ډله وبلله.
دا وګما جالوان تاسو د داعش خبر اوریدل او دې موضوع باندې خبره کو په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د غړو هیوادونو ډیپلوماټانو او دفاع وزیرانو پرون په واشنگتن کې سره وکتل. دوی له داعش د عراق ته موصل خار د بیرتنیولو لپاره د پراخو پوځي عملیاتو پر پیل خبرې وکړې. واشنگتن د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د عراق په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه و. نور تفصیل د فرشته جلال زئی په رپورټ کې دی.
په واشنگتن کې غونډې ته چې په موصول کې د پوځي عملیاتو د پیل په اړه خبرې پکې وشوې، د لږته لږه څلوېښت هیوادونو استازي ورغلي وو. موصل د عراق دوهم ستر ښار او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش کلک سنګر دی. په واشنگتن کې غونډې ته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اشتن کارتر وویل
and clear results on the ground.
موش په دې جګړه کې پیاوړی یو او د جګړې په ډګر کې واضح اغیز لیدل کېږي. دا اونۍ به موږ نور پلانونه جوړ کړو او نورې ژمنې به وکړو. موږ به داعش ته سخته ضربه او لازم شکست ورکړو. موږ به د داعش د وحشیانه ایدیالوژۍ پر اساس د اسلامي دولت نظر له منځه یوسو. په واشنگتن کې د غونډې ته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې ائتلافي قواوو په عراق کې د هغو سیمو تر نیمایي زیاته برخه نیولې چې د داعش په لاس کې وي او په سوریه کې یې شل فیصده سیمې له داعشه پاکې کړې دي.
Our airstrikes have degraded Daesh's leadership.
سموش هوایی حملو د داعش رهبری کمزوري کړي، د هغوی د اکمالاتو لارې تر فشار لاندې کړي او د پوځي عملیاتو لپاره د هغوی توان کم کړی دی. جان کیری ټینګار وکړ چې په بشپړ ډول په عراق او سوریه کې د دې وسلوالي ډلې د ریشو استلبا زیات وخت ته اړتیا ونه لري. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي چې د روان میلادي کال تر پای به د موصل شهر له داعش ونیسي. موصل تقریبا 1.5 میلیون اوسیدونکي لري. په دې شهر کې سنی او شیعه عراقیان اوسي او کوردی ټولنه هم لري. رپورټونه وایي چې د عراق حکومت شاید د دې ښار په نیولو کې سیاسي ستونزې ولري. د عراق سنی، شیعه او کوردی مشران پر دې مخالف دي چې د موصل تر نیولو وروسته به دا ښار څرنګه رغول او اداره کیږي، خو ټولو ژمنه کړې ده چې 15,000 سیمه ییز ځواکونه به د موصل ښار د نیولو لپاره په عملیاتو کې ګډون کوي. په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد د ائتلافي قواوو لپاره د امریکا استازي پرون په واشنگتن کې غونډې ته وویل چې د موصل د بیرته نیولو عملیات به ډیر پیچلي وي، خو ده وویل چې پر پلانونو یې کار روان دی. په واشنگتن کې د کنفرانس په اوله ورځ د عراق سره د څه باندې 2.1 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وشوه. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیره چهارشنبه چې په واشنگتن کې د عراق په اړه د دې نړیوال کنفرانس اوله ورځ وه، څرګنده کړه چې د داعش فعالیت یوازې په پوځي عملیاتو نشي ختمېدلی. جان کیری وویل د عراق له حکومت سره باید د ثبات، د ټینګښت او د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره بشري مرستې وشي.
د غربت پاړه د ملټي ډایمنشنل انډیکس تر طریقې کار لاندې په لومړي ځل په پاکستان کې د بیوزلۍ د کچې جاج اخیستل شوی دی. د شمیرو له مخې په دې هیواد کې په سلو کې څلوېښت کسان تر غربت لاندې ژوند کوي. په رپورټ کې په څلورو واړو صوبو کې د غربت جاج اخیستل شوی چې پکې په بلوچستان کې تر ټولو زیات دی. دا چې په دې صوبه کې د بیوزلۍ د زیاتېدو وجې څه دي او په دې اړه حکومت څه کوي، عبدالحی کاکړ معلومات لري.
په ملټي ډایمنشنل انډیکس یعنی د غربت ګڼ اخیزه جاج کې د بیوزلۍ د معلومولو لپاره د صحت او تعلیم سهولتونو ترڅنګ د ژوند معیار د پیمانې په توګه استعمال شوی دی. د دې لمخې تر ټولو شتمنه صوبه پنجاب دی او غریبه بلوچستان ده چې پکې 90% خلک د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي. په دې کې په بلوچستان کې تر ټولو بېوزله ضلع کلا عبدالله، بارکان، شیرانی، هرنایی او زیارت ښودل شوی دی. همدغو شمیرو ته په پام سره په کوټه کې د یوې غیر حکومتي ادارې سحر مشر عبدالودود چې په غربت او پرمختیایي چارو یې څېړنې هم کړې دي وایي په بلوچستان کې د غربت وجې د هیواد د نورو صوبو په مقابله کې مختلفې دي.
بلوچستان په نور ملک کې یو فرق دا دی چې بلوچستان کې د پرایویټ سیکټر یا د کم فیکټریانې چې دي یا د روزګار کم ځای چې دي دا نشته، او چونکې علاقه ډېره غټه ده، اوبه چې دي هغه ډېر کم دي، اګریکلچر چې دي هغه ډېر دی، په معمولي معمولي ځایو کې دي، مارکیټ ته رسېدنګ لار نشته. په نور ملک کې دي هغه هم اوبه شته، هم مارکیټ ته لارې شته، نو د روزګار ځای چې دي هغه نه صرف دا چې په زراعت کې پیدا کېدی شي، بلکې چونکې مطلب فیکټریانې او نور شیان هم ډېر دي، هغه کې هم ذرایع پیدا کېږي. نو ځکه بلوچستان او د هغو د غربت په دا حواله باندې ډېر سخته فرق راځي.
د جنرال مشرف له حکومت راوخلې بیا د نواز شریف تر اوسني حکومت ټول دا دعوه کوي چې بلوچستان کې د گوادر بندر او چین پاکستان اقتصادي راهداري په ګډون یو شمېر داسې لوی منصبې جوړې کړي چې نه به یوازې دغه صوبه بلکې ټول پاکستان به له اقتصادي پلوه شتمن سي. خو د بلوچستان نېشنل پارټي یو مشر او پخوانی سینیټر ثنا بلوچ چې د بلوچستان په اقتصادي وضعیت لیکنې کوي وایي په دې صوبه کې پوځي عملیاتو د غربت کچه نور هم لوړه کړې ده.
بلوچستان کې مسایل هم جو جاګر کړي 2000 مې
مور چې کله په 2000 کال کې د بلوچستان ستونزې راپورته کړې نو هغه وخت په دې صوبه کې په سلو کې 350 کسان غریبانو. خو چې کله جنرال مشرف په بلوچستان کې پوځي کاروای وکړه چیک پوسټونه یې جوړ کړل په خلکو کې ویره تره پیدا کړه او معاشي سرګرمیانې کمې سوې نو د دې په اړه ما په 2010 کال کې یو مضمون ولیکئ چې پکې مې ثابته کړه چې په بلوچستان کې په سلو کې 25 کسان غریبان دي. خو د پاکستان حکومت هغه وخت په اخبارونو کې زما دا خبره رد کړه.
د بلوچستان د منصوبندۍ وزیر ډاکټر حامد اسکزای که څه هم خراب امنیت د غربت د زیاتېدو یوه وجه مني خو وایي اوس شاوخوا 90% امنیت شوی دی او د بېوزلۍ د ختمون لپاره یو شمېر منصوبې په پام کې نیولې دي.
پخوا چې با تر مځکه لاندې اوبه په 100 فوټه وي هغه اوس پر 600 فوټه دي. وچکالي هم ده. زموږ کوشش دی چې اوبه زیرمه کړو. راتلونکي کال کې د لس لویو ډیمونو جوړولو منصوبه لرو. په کوټه کې لس 15 واړه واړه ډیمونه جوړوو. د کوټه د اوبو د کمښت مسلې د حل لپاره یو ډیم جوړوو. زموږ اقتصاد 80% پر زراعت ولاړ دی. نو لدی ډیمونو سره به لس 12 میلیونه کیوسکه اوبه ذخیره شي چې ورسره به زراعت ښه شي. دارنګه په صوبه کې د سروو په اړه منصوبې لرو چې ځای پر ځای فارمونه جوړ کړو. فصلونه پر وخت مارکیټ ته د رسولو لپاره سړکونه جوړوو. د صحت او تعلیم بجټ مو زیات کړی دی. نو له دې اقداماتو سره به د غربت کچا راکمه شي.
عبدالودود وړاندیز کوي چې د غربت د ختمولو لپاره حکومت باید له زراعت پرته د روزګار د موقعو زیاتولو لپاره شخصي سکتر نور هم پراخ کړي. او ثنا بلوچ بیا وایي چې غربت هغه وخت ختمېدای سي کله چې په دې صوبه کې سیاسي نظام شفاف سي او داسې سیاسي مشران استازي وټاکل سي چې په سیاسي اقتصادیاتو پوهیږي او له مرکزي حکومت سره د خپلو حقونو او ستونزو په اړه زړوري خبرې کولای سي.
اوس مزایه پروگرام پام کوه ته غوږ شئ چې امان الله ناصر یې دروروي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم دا رادیو کمال دی او دا بلچ سرنا درته وی دا بیا گورگین جمال دی چې د مرچو په بوجه لوړ ناست دی او دا چې خبرونه ورسره دی چې د هر یو په اوریدلو به یواری وای چې باو بیا به وای چې نه مانا او بیا به وای چې چبشه دروغ جنا گنجو. په اصل کې نن سبا زمانه دغه رقم شوه چې د هر رښتیاګوی سړي سر گنجه او گریوان پاروي. ولی چې په ټولنه کې اکثریت آبادی په دروغ خوشحالي تور ته وایي سپینې وایي هره ډېره مننه بېخي رښتیا وایي سپک ته وایي سنګین یې وایي تر خولې دې جارېږم لږ مې نور سنګین که دروغجن ته وایي چې رښتین یې وایي یاره څومره هوښیار او رښتین سړی بېخي به پوهېږي او که دې چېرته رښتیا شروع کړه نو زما رنګه به څاپېړې خوری او په دې سر سر به خوری سر به دې گنجه شي او ترې جوړه به هندوانه شي. ځکه خو سندرغاړي وایي چې ریښتیا خبره دا ده چې ریښتیا ویلی نشم ریښتیا ویلی نشم. خو نن سبا ما دروغ زده کړه نوي ویښته مې هم ولګول خلک سلامونه هم راته کوي سهار سهار مې خپلې هغه کور ودانی چې خپل ماشومان ورته بلا وایي او ما چې یې د واده په اول شپه پلو له مخه لرې کړو اوله چغه مې له خولې نه دا وتلې وه چې وای ابۍ دا جینۍ ده او که درې کولۍ. هغه هم چې نن سبا ته پوس رانه وکړي چې وسړیا څنګه معلومیږم زه ورته وایم چې مادوري در نسپلنې شه او کټرینه در نه لوګې شه ظالمي له شانه ایشوریا معلومیږي او له مخنه کټرینا معلومیږي. بس ده هم خوشاله او زه هم خوشاله. وزیر ته وایم پیری سخی وایم بخیل تا او بزرگ وایم وکیل تا علا وایم ذلیل تا او چرګوړی وایم فیل تا. دا دیسیز ملک دا پرسان سانده بوله انسان او خچر بوله جانان سانده هم نن سبا در توی وی ما تا جانان وایا ما تا جانان وایا او پا غشان وایا او ما تا جانان وایا کنی اوه جانان کنی درغ للتا درو رکب دی کم پتا نوگرانو پا دروغو عادت او لریخیان رخصتو ملگرو دا وقت ز تاسو بیام ستودیو تینشن تیگر بریشن تا چیرت چی تشریف لری جناب هم مور هم پلار هم سرکار هم خرکار هم چلم هم نسوار عالم پنا محترم خاغلی اغواکار کار 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 نو ده توتکی نازک سوالونه او ده خرواری جوابونه
جناب آقا کار سیب مونگ تاسو تا پا ستودیو که خراغلی وی
خراغلی مراتا وی بد راغلی را توه خو بس لگ جر را توه دیر ضروری کار لرم یو دیر آسان خکار پلاس راغلی ده
یو یو تاسو خکار هم که بای؟
سوک چی مونگ پرتکو آغا تا مونگ خکار وایو
نه تاسو ما تا داو ویست تاسو بل کار نشه که ولی بل کارو بار نشتا چی تاسو نه که انسانان آغوا که بای؟
نوستو کو زناوران آغوا کو زمون پسیبه کی خو بس پاتې د غیو انسان دی کای اغواکې کای وې کې ټکې کای وژنې او کې زغلوې زناوران یا خو خاریان وشتل او یا بیا شیخان وخور
توبه می ده زه درته وایم نور کاروبار نشته
هی تو تکو څه درته وایم کارخانه می خلاص کړه بجلی نه و تنور می خلاص کړو د ګیس لوډ شیډنګ شروع شو چاینکی هوټل می خلاص کړو اوبه ختم شوې سرکاری ملازمتونه په لکاو شول په تجارت ټیکسونه په دکانو ټیکسونه انشور کمپنۍ می په پاناما لیکس کې ښکاره شوه سیاسي پارټۍ می جوړه کړه هغه کال دم شوه د منی لانډرینګ په کاروبار کې آیان علي و ټولو ته آیان کړم هون تسی دس میں کرا تے کی کرا کیڑا کاروبار کرا اور کتے کرا
خان نو زکر تا دا اغوا برای تاوان کاروبار شروع کرو
نو سمی کری وی اغوا برای چرگان می هم شروع کری چی چرگوڑی به مغلا کرو پولیسو به هونی ولم دا چرگوڑی یخنی به دویو خودل او پا ما باید موالی دا درو میاشتو غلاشوی طول ایوانان تاوان کرو اخیر ما هم فیصله وکه چی اغوا که نو دا انسانانو اغوا شروع که بلکه پا انسانانو کی دا شریفانانو اغوا شروع
نه دا دا شریفانان دا بیولی
پا بدماشانو بزان خرابو هم چی اغوا کن بای اتلس اتلس باڈیگاردان کلاشنکو فن موتری اغوی با ما پریگ دی یواری می پا غلطی کی یو بدماش چی پا زرو جامو کی پا زرو موتر سایکل روانو دا انکم ٹیکس والا و تر درامه که والا زما دا خیال شو چی شریف سړی دی بلخ کار نو پیدا شوی دی می پورت کلو اما وی چلو کنور نوی نو دا سیگریتو شلم خرچه خوب برابرش انو دی می اغوا کلو اغا بعد کی پتاو لگی دا چی دا خو تر مونگ لاغت بدماش دی یار بس نو لینه کی دینه پڑ گیا
نا نو لینه کی دینه کیس پڑ گیا
دا عزت یا تک دا ویرا بندی اوکڑ لکنه وای دا غوا کې دو په وخت درې ساپیړي ولایم درې لتی را کړی دي سلوري سګونه را کړی دي ګریوان ته لاس را واچولو ولا دو کروڑه تاوانې را باندې کېښود وای دا غوا کارانو هم اخر عزت وي که
نه نه نو تا به یې دا تاوان ورکړو
نو ستاسو خیال دی دا غوا کارانو د عدالت فیصله وه څه ستاسو د وکیلانو لوبې نه وې چې په منډ کې له تور نه سپین جوړ کړي او له شیرین نه ماجبین جوړ کړي ور مې کړې دو کروڑ روپے جرمانا
خواه نو بید یا غطاوان سنگا پورا کلو
نور بمی سنگا پورا کولو بس یو دو شریفانان او سلور کلنگی چرگان می اغوا کلو نو
وی 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 چرگان دی بیولی اغوا کول
ستاس خیال دی چی معمولی چرگانو یو دیو غط ملک د خسر چرگو او بل د غط ملک د خواخی چرگو
د خواخی او د خسر چرگ
تو تکو ده ده خلقو چرگان تر انسانانو دیر کیمت لری کنا ده جنگ کلنگی چرگانو کنا ده خلق ده انسانانو ده جنگ سرسر ده چرگانو ده جنگم دیر شوک لری
خب یا
ده ملک صاحب کوروودانی و ملک صاحب تا دمکی ورکا وای کدی زما ده مور و پلار چرگان نکرل برامد بس یو دو دری زما استا کوټی 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 سلام بند دعا بند هاو پاغنور بندې دو خو ملک صاحب نه وړ دغه دروازه چی ورته بند کا بس ملک صاحب مجبور شو پیسې راوړي او خپل چرګانی بوت
چې د دوی د چرګانو ملک صاحب دومره تاوان ورکولای سي خو سیده سیده به د خواښې او خسر غوا کوله نو ډبل تاوان به در کړی وی ملک صاحب
نه مڼې یواره مې دا غلطي کړې وه سخره او خواښې مې اغوا کړل ملک صاحب ته مې ټلیفون وکړو ما وې 50 لکه راوړه خواښې او خسر بوزه خبرې ملک صاحب څه ویل
څه ویل
ویو 50 لکه روپۍ زه در کوم بس دوی دالته کښېنوه چې پرې نږدې او
ولی ولی ولی
د خواښې دومره اوږده جبه یوارې د خپل سړي سره په جنګ شوه داسې یې وټکولو چې په رازینامه رازینامه کې زموږ سرونه رامات کړل اخیر مې د رکشې کرایه له جیبه ورکه او کور ته مې واستول جین مې ترېنه خلاص کړو ما وې خانه دې خرابه نه شه مونږ د خپلو کور ودانو د جګړو نه بېزاره یو ته بیا له کومې خوا مصیبت راغلې
ولې ستا کور ودانه هم جنګ جګړه کوي ستا نه وېرېږي نه
ای تو تکو دا کور ودانه یوه داسې بلا وي چې سرکار وي که خرکار که صوبېدار وي که جمعدار که بدماش وي او که اغواکار ټول ترېنه بېرېږي خبره ولی
ولی
خبره وی چې خان څومره سودا کولی شي
اخه نن سبا څوک سانستا در سره ستا په پنجره کې چې تاوان نه دی در کړی
یار کسان خو نشته پنجره بالکل خالی پرته ده خو امید شته چې یو څو منټه پس به ډکه شي
ولی څوک دی ټاکلی دی
چې دلته راتلم خو لا مې نه و ټاکلی بس اوس مې اراده وکړه ښکار مې لاړ شو
څوک دی
ولی ته ښکار نشي جوړېدی چې تاسو صحافیان مونږ ښکار جوړولی شي دوه نمبره بیوروکریټس بلیک میل کولی شي نو مونږ ستاسو نه مسؤلین نشو کولی
څه مطلب
الکه رسۍ راوړه دوی د نورو خبرونه جوړوي نن به مونږ د دوی نه خبر جوړ
کړوګورګینه رسېږه
نوگرانو او سرگردانو ملگرو شکر الحمدلله چې د دې بلا نو خو مو ځان خلاص شو ټوله ورځ چمچګیری تعریفونه زموږ نمبرونه را زیرو کړو خبری است دا ټول زما سازش و وای خبریال دا دشمنونده او چوره چوره دا دشمنونده نوگرانو تو تکی خلاله تاسو لار شی ستودیو تینشن تی گربلی شنتا چیرته چی بابا تینشنی ستاسو د سوالونو په انتظار دی نمبر تاسو ته معلوم دی 000 او شونه
تنشن بابا و تنشن بابا دیر سخت به تنشن گیم و به ختم شوی بجلی ختم شو خوراک ختم شو چه وکم
شکر ده چی آوان ده ختم شوی بچیه زلیمانو مونگ در تاوی چی بچه دوهی چی تاسو ادو بریک نو لگولو در زن یو نیم در زن مو پورکلو آوسنو ور تا تینکی زن هاو
تنشنی بابا آتنشنی بابا مام سڑی میں کور پریشا ہوئی ٹھول اورز دا پوٹریانو سر ناست بھی
ٹھول استا دا ناس چی سب ایگ تلی تا بسا تلی دا درائیور خزوی دا منشتر دا خزی چمونا دی کول آخیر دی پاگل کرو اوس نی چی پودر نکی دود تا دود کی
ها؟
ټینشنی بابا و ټینشنی بابا پټمیکا پټمیکا ایساک مار ټیکسونه غواړي او نی والا حسابونه غواړي
دی وقف هغه د پښتو متل دی نه دی اورېدلی چې وای دوه ورونه درېیم حساب دلته بیا درې ورونه څلورم حساب او ځان پوی که پام کوه حساب برابر ساته پام کوه حساب برابر ساته برابر او حساب برابر ساته پام کوه او حساب برابر گدا برادر او پام کوه پام